ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د افسادې رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، طالبان وایي ورسته بمی حمله جدي تهدید نه ګڼي.
د بل شک سی او تشويش پیدا کولای شي، ولیکوم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه د دښمن.
خو په اورزګان کې طالب چارواکي وایي چې داعش او سلفیان فعال شوي دي.
داعش فتنه ده، د سلفیان فتنه ده، د وحدت فتنه ده.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي طالبان او غیر مسلکي کسان ګمارلي.
هغه ځوانان چې د ماسټری په کچه زده کړه لري بیکار ده.
د خصوصي دن کې د غلام خان بندر لري په تاګراته کې د خندونو د لري کې دوه غشتنه کوي.
چې وزیر خارجه لور چې پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاصه کار میرزون دی، میرزون په تکلیف دی.
در دی او نور موضوعات و مخکی خبرونه لرو چه احمد تکلی عبروی.
سلام. افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. په کندهار کې یو ماشومه او یو میرمن په دازو وژل شوی دی او پاکستانی طالبانو په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر کمپاین د برید پر مهال یو تن وژلی، یوې ټپي کړی دی. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې دا پیسې به د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې او د خوړو د نړیوال پروګرام حسابونو ته انتقال شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د چارو مدیریت نړیوال بانک کوي. د شوې پریکړې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ته به په افغانستان کې د غذایي مسؤلیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي په مقصد 180 میلیون ډالر او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ته به افغان ماشومانو ته د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د برابرولو په هدف 100 میلیون ډالر ورکړل شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د کابل په لویدیځ کې د پرونیو چاودنو مسؤلیت ومنه. فرانس پرس خبري اژانس د داعش په حواله لیکلي چې پرون ناوخته یې په کابل کې درې چاودنې وکړې. دوی ویلي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا حملې کم اهمیته وبللې.
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بېله شکه سی او تشویش پیدا کولی شي، ولیکوم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه د دښمن.
د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په پرونیو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې تر ډېره شیعه افغانان پکې میشت دي. په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال ملا شمس‌الله سمیم د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
تېره شپه د دوهمې حوزې اړوند سیمه کې پر یو پاسو موټر د یوې شخصي دښمنۍ له امله ټکان سوي. په دغه پیښه کې یوه 12 کلنه نجلۍ او یوه ښځه شهیدان سوي او درې تنه زخمیان سوي دي.
ښاغلی سمیم د پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو یوې سیمه ییزې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل، د مرګ ژوبله هغه مهال پیښه شوه چې د دې کسانو موټر د طالبانو د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه منه. د سرچینې په وینا مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي چې د واده له مراسمو کور ته روان وو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو کسانو پر هغو پولیسو برید کړی چې د پولیو د واکسیناتورانو امنیت یې نیولی و. چارواکي وایي په برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک منلی. امنیتي چارواکي وایي چې دوه موټر سایکل سپرو پر پولیس افسرانو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ځای په ځای مړ شو او دوهم ټپي دی. نننۍ حمله د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې شوې په ټانک سیمه کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د 15 ورځنی کمپاین په دوهمه ورځ شوې ده. ټاکل شوې چې د دې کمپاین پر مهال په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. وروسته له دې چې پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومت سره څه باندې یو میاشتنی اوربند پرون فسخه کړ، دا د دې ډلې لومړنۍ حمله ده. دا اوربند د افغان طالبانو په منځګړتوب د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پر مهال په نومبر میاشت کې اعلان شوی و. د اوکراین سمندري ځواکونه وایي چې روسیې د اشغال شوي کرمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین ماریپول، بردیانسک او هینچسک بندرونو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی دی. د اوکراین سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې وویل چې روسیې د تګ راتګ د پلټنې په سیستم یا نویګیشن کې محدودیتونه لګولي دي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې سرحدي ګارد وړم ورځ تور ولګاو چې د اوکراین د سمندري ځواک یو کښتۍ له اجازه پرته د کرچ د تنګي خواته ورغلې ده. د ازوف سمندرګي په ختیځ کې روسیه ده او په لویدیځ کې اوکراین دی او د دواړو ترمنځ د کرچ تنګي پرته ده. او د جنوبي افریقا ساینس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه به د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښوي. اومیکرون لومړی سباندې دوهونی مخکې په جنوبی افریقا کې وموندل شو. که څه هم ساينس پوهانو ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو لپاره نور وخت ته اړتیا لري، خو د جنوبی افریقا د روغتیا وزیر جو فاهلا پرون وویل چې د دې ناروغۍ د جدیت او شدت په اړه مثبتې نښې نښانې شته. ښاغلی فاهلا وویل چې که څه هم روغتونونو ته د ناروغانو د مراجعې په کچه کې زیاتوالی راغلی، خو د ده په وینا لومړني معلومات ښیي چې یوازې ارقام لوړ دي، نه د ناروغۍ د جدیت کچه. چارواکی وایي د کورونا وایرس اومیکرون بڼه اوس د نړۍ څه باندې 500 هیوادونو ته خوره شوې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې تیره اونۍ څلور چاودنې وشوې او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب لواوښته. کابل میشتې اندېښنه لري چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښو دوام کړی دی. پرون د کابل په دشت برچیز کې دو چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پرس خبري اژانس ته د شپه قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته په کابل کې درې چاودنې کړې دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسي معنا نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنی سیمه ده، چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر پنه ښول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې خزې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلور چاودنو شاهده و. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکو توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې خودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هواد کې د جګړې کوم نوې ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول په خوده وام دي. کابل میشتي وایي هیله یې لرله چې واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نه هیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستربلی مګورو چې پیښې ترونه دا ورستربلی ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پیښو شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنوی ته هم نه راوځيږي، او وخت نا وخت داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډیر اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن نه په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده، ځکه چې که د کسان مشخص نه سي نو بنا د دې محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جمعه ناوخته کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلي د اهل تشیع د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خو وایي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویانه او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت ځواکونه په ټول قوت متوجي دي چې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسي. داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بې له شکه یو تشویش پیدا کولی شي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. لبلی خوا د امنیتی مسایلو کارپوهان په دې اند چې په اوس وخت کې د نامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونی نه دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړې چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر ته راښکته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوینې وي چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو دم وانن متصور نه دي.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ډاډ ورکړی و چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوې، خو د نامنۍ دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د یوې بلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې نږدې 600 نیولې دي.
له بلې خوا په اروزګان کې طالبان وایي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سلفیان او د غرض داعشیان فعال شوي دي. د اروزګان د امنیه قمندان ویلي دي په یو غونډه کې ویلي دي چې په دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې داعشیان او سلفیان د طالبانو په جامه کې راپورته شوي او د طالبانو پر ضد تبلیغ کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
اروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداری د اروزګان ولایت د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قمندان ملا بشیر خان له نظامي زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدینو واره په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنیپیانو په نام خلک کې کله د دوای مزدور څخه په دوان کې کله د دوای رپې دای باندې کې.
امنیه کمانډان د غراس په دی غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکي کې دی پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. لغونډه وروسته طالب مشانو له نظامی زده کړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو تر وایستل او نظامی نمایشی حرکت وکړل. وروسته لاغی چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی، د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي. د داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستی چې یو شمېر ولسي وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خصوصي دن کې غشتنه کوي چې د غلام خان بندر پر لار دی د خلکو نور او ناروغانو د تګ راتګ په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیايي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې ډاکټرانو د توصیه سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې ده. د دې موضوع په اړه دا راپور وبري.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لار د مسافرو او ناروغانو تګ او راتګ آسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لار د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې په اونۍ منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډېر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی، د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی ایگه ضروری پزور نه پزوری پش پشل میټر ونسی ادغلیتا یلته ته یی کی تلر کا سپنده کا سپنوم پرګدی بیا پرګدی نه گئی نه ترګی پرنتزارو کدو نه بیا پشل نسی بزورتا یلته شپیز نشتا دوی باید او کی چې وزیر خرجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوصه کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شي دغه وجه نه په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي او پاسه کېته ایسي
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لږو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر
ڈیروی
بلدوری ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ او راتګ کې اسانتیا پیدا شوې خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره د پاسپورټ او ویزې پرته د خلکو تګ او راتګ پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وایي په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډېر عاجل وي لاس په لاس پرېږدي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي
بله طرفه په موږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي پنځوس یا شپېته مریضان نو دوی روان دوه سوه مریضان وي نو دې وجه لږ مونږ ته تکلیف شته مشکل دغه خبره شته خو هغه به انشاءالله دوی سره هوراوو مونږ په دې لار باندې داسې لګیا یو چې یو عادي شکل ته راولو چې بیخي بے پاسپورٹ بے وزیر داخل زیرا زی ان شاء اللہ
دا غلام خان لار د نور لارو په پرتله کراچی بندر ته خوښه 400 کیلومتره نږدې ده خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوال غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
زموږ شخله ازادي رادیو هوري د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دې فعال شي دوی په دې باور دي چې د طالبانو لاره اکثره د سیمه ایز حکومت سیستم جام او لکاره لیدلې ده د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي ل دې عمل ډیر کارونه ل خند او ځن سره مخامخ شبي خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دي ویلي
دا غزنی اوسیدونکو وایي دولتي کارمندانو ته معاش نه ورکول د پخوانی نظام له کارمندانو سره ناسم رویه کول او په دولتي ادارو کې نامسلکي کسان په کار ګمارل هغه څه دي چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د حکومت ولې پایا جام کړی ده چې لا عمله د خلکو ډیری کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي دوی غوښتنه کوي چې دولتي ادارې سیستم دې فعال شي رخشانه د غزنی په یو دولتي اداره کې کارمنده ده دا وای د طالبانو لرا تک سره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکار لوی د لیدای په اوسنی وخت کې د حکومت پخوانی کارمندان ډیر خپل دندو ته یا خو نه حاضریږي یا نه پرې شودل کیږي او یا هم له دندو لري کړی سوي دي
تقاضا هم از حکومت همین است که
له حکومت څخه مې غوښتنه داده چې ما ته بیرته اجازه راکړي چې کار ته لاړ شم زموږ پر ځای داسې کسان پر دندو ګمارل شوي چې په هیڅ نه پوهیږي حتی کمپیوټر نسی چلانولی تر څو چې دغه کار دوام لري ادارې به فلج وي د طالبانو حکومت باید په رشتو مسلکي کسان په کار ګوماري
سر کار کړي
رخشانه زیاتوی نه مسلکي توب هغه لامل دی چې د خلکو کار په دولتي ادارو کې نه خلاصيږي غلام سخی تقریبا 30 کلن دی د غزنی د نوابات سیمه اوسیدونکو دی نو موړی وای د غزنی په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزې په نظر کې نه نیول کیږي ډیری خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي خو کار نه خلاصيږي ځکه نوې کسان په کار ګمارل شوی او په کار نه پوهیږي
دمی ارگانوی دولتی که ما تا جای خبر داریم
تر کم از ایه چه زید دولتی ارگانونو پر معلومات لرم کار اهل کار تا نده اسپرال شوی زکه هم دی دولت پایا جام ده موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې پخوانی کارمندان بیرته دفترونو ته راوغواړي چې بیرته کار روان شي اوس د خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي
ادم خان بیا تقریبا 28 کلن ځوان دی دی هم وایي ډیری دولتي کارونه له خنډ سره مخ دي ادم خان زیاتوي په ځینو ادارو کې مسلکي کسان په دندو نه دي ګمارل شوي نو له دې عمله د خلکو کارونه نه خلاصيږي
اکثریت خلکو کې مثلا په اداراتو کې مراجعه کوي، د دوی کارونه نسي ترسره کولای په دې خاطر کې کارمن نشته، دي او کسان هم چې شته دوی بلدیت نه لري. زموږ غوښتنه له چارواکو نه، له نوي حکومت نه دا ده چې باید هغه مخکنی کارمندان ته بیرته د خپل کارونه پر سر راولي او دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د خلکو سره کار وکړي او خلکو سره خدمت وکړي او د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي.
حادثه مو وکړه د غزنی د خلکو د دې شکایت او نیوکو په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو په بیا بیا اړیکه نیولو سره سره بریالي نسوو. خو د طالبانو مشرانو تر دې وړاندې ډیری وخت په خپلو اعلامیو او خبري کانفرنسونو کې په سیمه ییزه کچه په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د خلاصولو هوډ او ژمنه کړې. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم هغه ادعا رد کړې چې ګیري طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. نوموړي په خپل لومړی یادیویي وینا کې ویلي وو دوی په دولتي ادارو کې د تیر نظام کارمندانو ته د کار کولو اجازه ورکوي.
د کابل او یو شمیر دورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي حکومت د زده کړو، د ښځو د کار او د غشن د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي د دې کار یو لامل د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو په کار ګمارل دي، خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعا ردوي او وایي چې حکومت مسلکي کسانو ته موقع ورکوي.
تحمینه په کابل پانتون کې د اداري او پالیسی پانزی محصله ده. تحمینه آزادی رادیو ته وایي د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی لخوا د طرحو جوړولو ژمنې وزندګي.
سم نظام او مدیریت شتون نه لري چې دا ستونزه حل کړي. او سربیره پر دې اسلامي امارات هم په ټولو دولتي دوایرو کې خپل کسان ګمارل دي، او د دې ترڅنګ هم هغه ځوانان چې د معاصري په کچه زده کړه لري بیکار ده.
میاشتې کېږي چې بیکاره ده، یو د خونې په کونج کې له ناستې او تشویش پرته بل کار نه لري. سعدالله خپل د لسان سند د اداري او منیجمنت په برخه کې له ننګرهار پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی. دای د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي او وایي طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان ګمارلي دي او زرګونه هغه ځوانان چې زده کړې کړي وزګار ګرځي.
د انجونو خونځي تړل کېدل او د انجونو نه ورتک پونتون ته دا یو ستر ستونزه ده. په افغانستان کې انجونې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. تر څنګ د ماشونو نه اجرا چې درې هفتو کې دوی له نو کو متاسفانه چې ماشونه نه دي اجرا شوي. د دې اصلي علت او ستونزه دا ده چې مسلکي کسان په دندو نشته دي. طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې مسلکي کسان په دندو وګماري، ځنې وتلي دي هیواد څخه او ځنې داخل کې دي. دوی وخت نه ورکوي چې په دندو باندې پاتې شي او په دندو باندې وغوړي لري کړي دي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په نږدې څلور میاشتو کې طالب چارواکو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه د طرحو په جوړولو د کار خبره کړې، خو تر اوسه دغه طرح نه دی اعلان شوی. په دغه هیواد کې اوس له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. دولتي پوهنتونونه تړلي او په حکومتي ادارو کې ښځو ته د کار اجازه هم نشته. خو د یادونه ده چې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې په بشپړ ډول د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کې دوه راپورونه ورکول شوي وو. د غشان ډیری دولتي کارکونکو هم د څلور میاشتو معاشونه نه دی اخیستي چې وایي له عمله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت څه موده مخکې ویلي وو چې ټولو دولتي مامورینو ته د 100 میاشتې معاش ورکول شوی او درې میاشتې نور به هم یو ځای ورکول شي، چې ویل کېږي تر اوسه دا کار نه دی شوی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ردوي چې ګوند دوی په خپل حکومت کې مسلکي او په کار پوه کسان نه لري.
طرح نه دی عملي سوی، دا خبره سمه نه ده. طرح باندې کار روان ده. د تعلیم په برخه کې په نورو برخو کې کوم طرح دی تر کار لاندې دی وو بس کله تکمیل سی به عمل ته ورزي. او بل دا خبره غلطه ده چې کابینه کې مسلکي خلک مستل پر دې کې عمل کوي. دا طرح عمل کېدل د کابینه کار نه وي. طرح ریزي یا پیشنهاد طرح یا وړاندیز یا بنیادی طرح د کابینه کار وی خو ورسته عمل کېدو لپاره خو پرسونل لرو، مسلکي خلک وزارتخانو کې لرو او کادرونه لرو. دغه استفاده کیږي ته په ډیرو وزارتونو کې مو معینان لرو، خپل پخوانی مسلکي معینان لرو.
د یادونې ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار موضوعات هغه څه دي چې نړیوالو یې هم په وار وار په تړاو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. د دې تر څنګ په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم له نړیوالو اندېښنو سره مل دي او ویل کېږي چې د ژمي په رارسېدو سره به د افغانستان 90% خلک له لوږې سره مخ شي. د اګست تر 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډیری افغان کډرونه له دغه هیواد ووتل او یو شمېر نور هم له خپلو دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان وګورل چې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دا کار له جدي غبرګونونو سره مخ شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد. اروپایی چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کتنو کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل اوروي.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیه پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټالواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسله صدق نه کوي.
اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو د امنیتي ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدانې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناټو او متحدانې همداراز د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناټو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین پرون وویل چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن وان دیر لین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړې. وان دیر لین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي که نه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو وویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولاف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو ده زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو د ټویټر لاره هم تعقیب ولای شي. همدارس زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره اوریدلای شي. د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. نه یوازې زموږ خبرونه په ویب پاڼه کې لوستلی شئ خبرونه او نور مطالب، بلکې اوریدلی هم شئ. خو اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلیو. څلور بجې او دیرش دقیقې دی. احمد تکل د دې ساتلند خبرونه اوروي.
نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو یونیسف او ډبلیو اف پی ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرح تایید کړې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د کابل په لویدیځ کې د پرونیو دریو چودنو مسؤلیت ومانه. د ډلې ویلې دي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت ویاند دا حملې کم اهمیته بللي. په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې پیښه د دوهمې حوزې په یو اړونده سیمه کې د شخصي دښمنۍ له کبله شوې ده. خو یوې سیمه ییزې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې د دې کسانو موټر د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه مانه. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو کسانو پر هغو پولیسو برید کړی چې د پولیو د واکسیناتورانو امنیت یې نیولی و. چارواکي وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی. د اوکراین سمندري ځواک وایي چې روسیې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین دریو بندري سیمو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی. او د جنوبي افریقا ساينس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس نوې بڼه د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښولی شي.
د خبرونې په دوام کې دوه پروګرامونه لرو. د لوبو له میدان او د غراس تاندې څنګې
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوب له میدانه یوې بلی ونی زی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ او وسی په روانه خبرونه کې بعد د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کوم رضوانانو د نوی لوبغاړي خبر ودی د ژوند له داستان خبر شي. د سړکونو پر سر د کریډیټ کارتونو لپلور تر دغه ځایه رسیدلې ده. دا به هم اوري چې سربیا ته تللی د سکوهنی یو شمیر افغان لوبغاړي وای بیرته وطن ته نستنیږي. دا چې ولی په یو راپور کې اوري او که وخت نو د سکوهنی د تنکی ځوانانو د ملی لوبډلې یو لوبغاړي به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. نوغاګله ازادي رادیو ناوري د افغانستان کرکټ بورډ وای بل میاش له هالند سره درې ورځنی لوبي کوي. د بورډ په اعلان کې ویل شوی چې دغه درې ورځنی سیالي به د افغانستان په کوربتو په قطر کې ترسره کیږي. دا د 2023 نړیوال جام ته د ورتلو سیالي دي چې په هر بری سره لوبډلې ته لس نمرې ورکول کیږي. افغانستان دا مهال دا ډول درې لوبي کړي او درې واړه ایرلند ګټلې دي. ټاکل شوی چې افغانستان به له دې سیالي وروسته زیمبابوي ته سفر کوي چې هلته له کوربه هیواد سره هم درې ورځنی سیالي وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه له افغانستان د نږدې 300 ورزشکارانو د ایستلو له همغږي وروسته وایي په دې هیواد کې له پاتې ورزشکارانو سره مالی مرستې کوي. د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې له پاتې ورزشکارانو سره به د ژمي د رارسېدو له کبله نږدې 1500 ډالر مرسته وکړي. او د ورزش له نړۍ بل مهم خبر دا ده چې د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل برازیلي سیال ته ماتې ورکړي. تلو به د هندوستان په حیدرآباد کې ترسره شوي. ښاغلي بدخشي د سیالۍ په دوهم راوند کې وکړی شول چې خپل قوي سیال ته ماتې ورکړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کوم رضوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر اتلس کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
ولا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگے تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د شرکت ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور دغه ډیر هغه د لاس نه په خوده باور کنه زی جړل یو پس د سی وان تم دې لگے جړام راته ډیر خوشاله د لاس د سی اګه
دا دغه خبر دی لڅ شي نو واورید کوم ډول دی واورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا د کور تر روانه ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک کې دی لګی هغه ما ته یو دغه شرمن لکه وې ډار کړم څو ځات کنه ما کارټون زه کې ولاړ مو وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چې شه خو غوې ولا وزیر ما دې چې وزیر وې دا چې دا ته معاملې ده بس وې دا چې سکواډ کې نمبر غلې او د ورکپ شرکت بیا غز د دې څو شم چې هغه تقریبا مې غیره باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته مې وړو بس مټیان مې یو کاټ کړی دا واغ سره مې بس ټولو باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مې خو لرونو خلکو باندې تقسیم کړ
بیا له دې
خوشاله ده لاس
دا غي نو روسته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو پلار خو مې له بس و پاشه خو لکه مور دمه جلاله نو نو غي را کړو کته نه قسم دې وی جړل د ډیر خوشاله ده لاس نه مور مې را کړل ډیر کله کې را کړو وی جړل کنه انه زما خپل مولا جلاله له ډیر خوشاله ده لاس ته بس ان ټول وړو نه ټول ډیر زیات خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یې سي
او بالکل بس مې مشر یې مامانو وړ دي او هغه یو دوه دي هغه مشرینګي ده کوي مشرینګي نه رښکې ده کوي دا نه تندرو په بس څو کوم حضرت کې هغه ولته کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمي ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستي د مور په ګډون مو
د مور په ګډون چې وایي چې الله سي یو لاس کا صحیح دی
د دې ټول سرپرستی تاسو ته در پغاړو او
ما ته را پغاړو
خخه لګ د خپل شخصي ژوند په اړه وګګي ګول کې دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون پلوري او خپل غ ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکا لکل رئیس دا کار کوي او خوانځي وای کنه وای کنه هم دا کار در نه خوانځي پاتې کړي
نو نه مکتب مې او مکتب مې او خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل ماخام پورې تل ماخام پورې کړم ته د کرکټ کړم ته او هغه نه بعد بیا د شپې کډون او سم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دل دبل نه په صد لوجن نه ک نشم کولای کنه چې د کور تر پر د دې نشم کولای چې کارټون پرې د کار پرې د مکانه کارم سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ مینه کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار د دواړه ور سره کوم د وسار نه ماخام پورې کړم کې ما نه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډل کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او داشان پراتون کې 2020م کال کې نو کله دې د سې فکر کړو چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډل کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کوم ډېر ارمانونه لري چې ان شاء الله د سې کرکټ د سې پریکټس او د سې میچونو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کوي ما ته وایي چې نه خبره تا کې چې شته تا کې ټیلنج سره ته کله ان شاء الله چې لګونه وکي مینټین وکي نېشنل ټیم وکي یعنی واقعیت ډېر کسان چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې سسته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه علیکم زحمت کوم دا غزه پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله موږ مخکې په ځم لکه اوس افغانستان ولس کلن نو کته کې په 2013 کې ام سینټین کې پونه وسه کې پونه کې پرفورمنس کو ځاله په شکر سره دا 19 د وسره غلې ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او داشان د ورلد کپ د پاره چې باید تر لاسه کې چې لکته لګا که تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو داغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو داغه لپاره ما ډېر خواري کړی دا ډېر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې له پدې شرکت مې چې مې د پرفورمنس کوم سنچریان یو د خیره دی ټیان وکم ان شاء الله او اراده مې شته ان شاء الله کوم د خیره سره بس هم سه بیا شرکت دی او ورکټ دی ورکټ مې ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یعنی بنده غن 19 نه بس خلک مشل 19 تر دې ملي 19 تر دې کې پرفورمنس کې خلک هم سمح کې دي مشل 19 ته
تاسو عمر اوس څومره دی او د دین وړاندې دی تاسو د ولس کلنو ملي ټیم یاد کوچ پغی کوم لوبي دلیا سي پکور دنه نه پکوم مهم سوالي او مو برخه سي
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شوخای دی او کورنی کرکٹ لگا کورنی کرکٹ کې مې چا خبره 19 ولې هغه کړی دی دا ریجنونه مې کړی دی انټر کلب مې کړی دی سکول لیول مې کړی دی ارس مې کړی دی اور ته شکر ټاپ کړی دی ارس کې مې رنګ کړی لکه دی یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټر کلب مې چونو په درې مې چو کې مې سلور مې چو کې مې 208 ترنس کړو چې هغه مې ټاپ کو بیا د 19 کېم شو بس هغه کې مې
افغانستان کی تر ډیره پوری یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدارو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو د ادعاګانی یو سنا سره غلطی ثابت کړي وی تاسو هم دغه فکر کوي څوک مو پیژندل چا معرفي کړي لکتر لګا چې راغلی 19 کې برخه واخیست دغه کیسه کله ته وکړي
نو کله هلوزه نه څو پیژنم نه څو گیژنم نو غړي چړې ما کټونو خاصو ما پریکټس کوم نه څو پیژنم نو څو پهلوان نرم نو څو غلرم دا د دې پرپورټمنس نکړه د خپل پرپورټمنس په اړه باندې زه هغه لمټین ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کسو هغه کې پرپورټمنس کوم چې 15 ته واچول 15 کسانو 25 کسانو په پرپورټمنس کوم بس هغه لمټین ته واچولم په پیل حال شکر دې له ما سره صدقه نه شي ځکه پرپورټمنس نکړه د بس پرپورټمنس لوځي ماته نتیجه لا شوې ده
کوم سکواډ چې د 19 کلنو اعلان شوی دی د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخوا به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای لو در رسیدلی شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځل منګي ایشیا کپ هم د 19 کلنو ګټلې
یار ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنټ والا دی یعنی ماشاء الله زموږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي او ان شاء الله امید لرو دا خره چې دا د ایشیا کپ هم چمپاین کوي وګټو دا خره کپ افغانستان در وړو ان شاء الله ځکه زموږ ډیر ښه بولران مې نن سره ډیر ښه بشمنان دی او ماشاء الله زموږ ټیم ډیر ښه ټیم دی
د افغانستان د 19 کلونو کوم رضوانانو نوې لوبغاړي خبر ولیو د سکوهنی د افغان ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي چې سمو د مخ کې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللی افغانستان ته د بیرته ستنېدو اراده نه لري دوی وایي په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته له ناڅرګند راتلونکي سره مخ شول نو له همدې امله یې له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې د افغانستان د سکوهنی ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 23 تر 25 د نومبر په سربیا کې په نړیوالو سیالیو بوختو په دې اړه نور حال په دې راپور کې
سیلاب نوری د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړه توګه خراب دی اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو موږ نشو کولای د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې یو ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي
جو هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشد
د سکوهنی نړیوال سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده رفیق الله سلیمانی رامش رحمانی عبدالقادر غفار علی رضا احمدی سیلاب نوری سلطان محمد نعیمی سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړای و دغه سیالی چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 23 د نومبر تر 25 تر سره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان مالدیف قزاقستان ایتالیا تایلند جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له نه لوبې یوازې دوه وګټلې سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسنمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ له دې سره د دغه لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملک زاده ازادي راډیو سره خبرو کې ویل هیلمن دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګری وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله مند یو چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزې ترلاسه کړو.
د سوکوهنې
نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د دغو ادارو ردولو سره وایي چې د سوکوهنې ملي ټیم سره یې د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته دې پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني.
او اوس هم لږ منې سره سم د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم څلور کال کې زه تمرین کوم. عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ ویلی اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې شیره په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه دسا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څوک نازرې د ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو نګرار ته مولي راوړه خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبه وکړم. پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځې. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همده د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي که نه هغه به به چیشي وایي. بوکس چې ده د شیرانو لوبه ده او شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته کې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا
دغه ځوانان مختخواره مختکیږي همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانېږي هېڅ کوم مسؤلیت نه ورسپاري چې ته دا مسؤلیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسؤلیت ترسره کوي. نو بې مسؤلیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسؤلیت نه پېژني، نو هغه بیا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه راته کوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدی شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په دک مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې ته خپل د تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردې نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دي هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، همې ځان او همې کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسؤلیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یې ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي، د خپل کورنۍ خلکو سره لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدادا، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم اده دې اوس نو وخت کې په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپل پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېری کورنیو سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کیږي نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کوي. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په خکولو کې وند نه اخلي، هغه چې د خپل کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې وند نه اخلي، ورسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپل کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او خکولو کې فعال رول درلودای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته را بولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې دخوا، د فامیل دخوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول سي ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مخته بوځي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همو شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤل دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي، بیا د دوی خبره جلاد اسما په فکر، داسې ځوانان خو په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړو کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې تل ارصدا کار وکړي، خپل په شو درېږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې وند نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خود دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه څنګه. دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي، ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ، د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو ته ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي. یعنی کولای شي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یا دولتي بیا تا ته اړتیا لري، دا غوي ته اړتیا نه لري. نو بعضی کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. کته یو کال بیکاری او بل شی زده کړه، کته کال بیکاری دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه، ترڅو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تاسو راځي. خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې تاسو کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
Thank you.
اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي تربیه خو وخت ولري.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.